آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سی. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د جمعې په ورځ د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ټرمپ اداره د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي مفتش د تحقیقاتي ټیم د غړو د بې اعتباره کولو کوشش کوي. امریکایي قومندانانو په هلمند کې د حکومتي قواو په پوستو د ائتلاف هوایي بمباري یوه افسوسناکه پیښه وبلله. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د اسرایلو د امنیتي قواو او د فلسطینی احتجاج کوونکو ترمنځ د جمعې په ورځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. اسرایلي قواو اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ او د بمبو په وسیلې اوبه وشیندلې. د تیرو څو کلونو په موده کې دا تر ټولو خونړۍ نښتې وې چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ شوي دي. مظاهره کوونکو له عسکرو سره په لویدیځه غاړه او بیت لحم کې نښتې وکړې. یو حمله کوونکي څلور اسرائیلیان په چاقو وهل او زخمیان یې کړل چې درې کسان یې بیا وروسته د خپلو ټپونو له امله مړه شو. حمله د لویدیځ غاړې د رام الله د ښارګوټي په شمال کې د ناقلو یهودیانو له یوې عبادت سره څیرمه وشوه. دا وروستۍ نښتې وروسته له هغې شروع شوې دي چې اسرائیلو د بیت المقدس د مسجد اقصی په دروازو کې د تلاشۍ لپاره الکترونیکي وسایل نصب کړل او خلک یې پرې نښودل چې د جمعې لمونځ ادا کړي. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ حقوقي ټیم وایي غواړي چې د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي کمیسیون د غړو د بې اعتباره کولو لپاره پلټنې وکړي. دغه کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د ټرمپ د مبارزاتي ټیم او روسانو ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ نږدې مشاورین د اف بی آی د تحقیقاتو د ټیم د غړو د سیاسي مسلکي او مالي اړیکو په اړه معلومات راټولوي او غواړي وښيي چې بې طرفه نه دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ټرمپ له دې امله هم ډېر په سوچ کې لیدلی چې مولر یې د دولتي مالیجاتو د تحویلولو زاړه اسناد راوباسي. د باسټن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد ټامس والین چې د څو پخوانیو جمهور رئیسانو د ژوند په اړه څېړنې کړې امریکا غږ ته وویل که ټرمپ د اف بی آی د تحقیقاتو د ټیم د کمزوري کولو کوشش وکړ نو امریکا به د اساسي قانون د بحران په لورې بوزي. د ورجینیا د پوهنتون د سیاسي څېړنو د مرکز امیر کایل کانډیک وای کانګرس د جمهور غوښتونکو په کنټرول کې دی او د ګوند اتیا په سلو کې اوس هم د ټرمپ ملاتړ کوي. که حالت ډېر خراب نه شي په اغلب ګمان شاید چې کانګرس د ټرمپ ضد سخت اقدام ونه کړي. د متحده ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواو جټ الوتکو د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د سربند په سیمه کې د جمعې په ورځ د طالبانو په خلاف د هوایي عملیاتو په دوران کې په غلطۍ کې پر حکومتي قواو بمباري وکړه. لوړپوړي ماموران وایي چې د دوو افسرانو په شمول څو کسان وژل شوي دي. امریکایي مقاماتو دغه هوایي بمباري افسوسناکه پیښه وبلله او د تحقیقاتو ژمنه کړې. لوړپوړو پوځي مقاماتو د جمعې په ورځ ویل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د مشر ابو بکر البغدادي د مړینې خبر غلط دی. هغه ژوندی دی او مشري په غاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د کاونټر ټروریزم د ملي مرکز مشر نیک راسموسن دواړو د جمعې په ورځ ویل چې د البغدادي د مرګ په اړه خپاره شوي رپورټونه تر اوسه پورې نه دي تصدیق شوي. مخکې روسانو ویلي چې البغدادي په عراق کې د هوایي حملې په دوران کې وژل شوی او په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسې تیر هفته ویلو چې په دیر الزور کې وژل شوی. اسرائیلي ماموران وایي چې د فلسطینیانو سره د سولې مذاکرات کوي. امریکایي چارواکو شمالي کوریا ته د امریکایانو په سفرونو باندې پابندي لګولې. توقع ده چې په راتلونکو دیرش ورځو کې به نافذ شي. د خارجه وزارت وی وایندي ویل چې شمالي کوریا ته د ټولو هغو کسانو په سفر پابندی لګیږي چې په امریکایي پاسپورټونو شمالي کوریا ته داخليږي. هر کال دا 200 او د زرو ترمنځ امریکایان شمالي کوریا ته سفر کوي. له بل خوا د سی آی ای رئیس مایک پامپیو د پنځ شنبه په ورځ په مهم مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې شمالي کوریا ګواښونه د جمهور رئیس ترامپ په ذهن کې پراته دي او د ختمولو لپاره په ټولو آپشنونو او لارو باندې غور کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر شان سپایسر د جمعې په ورځ استعفا ورکړه او پر ځای د هغه مرستیاله میرمن سارا هکبی سینډرز وټاکل شوه. او د وینزویلا سیاسي بحران ژور شوی او د هغه وخت کانګرس چې حکومت مخالفان په لاس کې دی نوي قاضیان مقرر کړي دي. دا د دې سات خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورید. د لوی کندهار شورا د جمعې په ورځ په کابل کې په یو لوی غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. دغه شورا همدارنګه ویلي دي چې د حکومت په خلاف د نوو جوړسوو ائتلافونو سره مخالفت لري او له سیاسي مشرانو څخه یې وغوښتل چې د قوم، ژبې او مذهب په نوم د افغانانو د ویشلو څخه دی ډډه وکړي. د دې غونډې مشرانو په کندهار کې څو ورځې وړاندې په یوه غونډه کې پر افغان حکومت انتقادونکي د لوی کندهار استازي ونه ګڼل. په مکړې په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
په کابل کې نن د جمعې په ورځ د لوی کندهار د شورا غونډې ویناوالو د یوې خوا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت څخه ملاتړ څرګندوه او د بلې خوا د دغه حکومت لخوا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته د نه پاملرنې له امله له دغه حکومت څخه سر ټکوه. په دې غونډه کې د کندهار، هلمند، زابل او اروزګان د ولایتونو د ملي شورا یو شمېر غړو، مخورو، قومي مشرانو او د ځوانانو مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. دې غونډې ته اکثره وینا کوونکو په خپلو ویناو کې د ملي یووالي د حکومت په وړاندې د نوو جوړ شویو ائتلافونو سره خپل کلک مخالفت څرګند کړ. ځغان ولایت سناتور محمد حنیف حلیپی ویل چې دغه ائتلافونو مشران په حکومت کې په لوړو څوکیو کار کوي. کاوی په رښتیا غواړي چې د حکومت په وړاندې مخالف ائتلاف جوړ کړي نو لومړی دې له خپلو دندو استعفا وکړي.
موږ د هغه چا د لاسه کولنګ کار چې موږ کور نه نی موږ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې د کولنګ راخسته دي بیا زما کور نه نی موږ اول لاسو پیچو بیا لاسو زامو دواړو ورمتو. زه هغه خلک چې په دغه نظام کې دي او د دې نظام تخریب غواړي او بیا هغه توپک سواری ته مخه کوي زه هودي تختار کوم چې نور افغانان چې نسوي غولول افغانان ستې سره نه دي ملت ستې سره نه دي.
همداشان دی غونډې ته د هلمند ولایت او سناتور محمد هاشم الکوزی ویل چې هغوی چې ائتلاف جوړي لومړی دي دوی ته دغه حکومت بدیل وړاندې او که دوی قانع کړي دوی به هم ورسره یو ځای شي. همدې غونډې ته پولیسي جرګه کې د اروزګان ولایت یو استازي عبیدالله بارکزي په خپله وینا کې پرته له دې چې د چا او یا کومې غونډې نوم واخلي د کندهار په ښار کې د ولسي جرګې د 500 استازو په ګډون دوه اونۍ وړاندې جوړې شوې غونډې ته په اشارې ویل چې هیڅوک پر ځان له سر د لوی کندهار استازیتوب نشي کولی. د کندهار ولایت کې د ولسي جرګې د استازو په ګډون په جوړه شوې غونډه کې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق جمهور ازغنی د واک په انحصار تورن کړی و. جنرال عبدالرازق دی غونې ته داسې ویلی و:
خو زموږ د حکومت مداران د خپل شخصي فکر دپاره د خپل شخصي فکر دپاره د وطن داسې یو رقم یرغمل نیولې دي لکه د ملامعلومات توره ورځ په دې د حکومت رهبري باید پوه شي چې دا د ملامعمر وخت دي نه هغه توره ورځ ده چې هر څه ملامعلومار کول پر چې دی کې د خلکو لاسونه پرې کول پر ځای کې د خلکو سر پرې کوي هر شی چې کول هغه توره ورځ توره نه ده. د خلکو فرای راغلي دي خلکو چې پرون رایې ورکولې نن کوای چې جنوای وکړل.
په کندهار کې دی جوړې شوې غونډې په باب د بلخوالي او د افغان حکومت پر وړاندې د نوي ائتلاف غړي اتمام نور د دې ونې په سر کې په مزار شریف کې د دې غونډې جوړېدل د حکومت پر وړاندې د نوي ائتلاف څخه د ملاتړ په معنا ګڼلې و. د کندهار په غونډه کې د ویناوالو لخوا څرګندون ته ښاغلي بارکزي خپل دریځ داسې بیان کړ:
د کندهار مشرتوب محدود کس محدود کسانې نمائندګي نس کوله. د کندهار ولسونه ژوند دي د کندهار ولسونه به کوي. آیا د کندهار د نمائندګي رغ چې په روزګان کې د چا څه پښتنه کړې ده؟ خو هغه روزګان دي چې جلال آباد کرزی صاحب را هیڅ عزم نه کوي. د روزګان سپېره خلک ورسره ودره د تر اوسه پورې قرباني ورکوي. تر دغه ځای پورې په دې شپاړس کاله روزګان هم یو کوچنی ډلې لنډغرو تباه کړی دي لکه کابل چې.
همدې غونډې ته ډېرو ویناوالو له افغان حکومت وغوښتل چې په حکومت کې د جنوبي ولایتونو ونډه زیاته کی. پولیسی جرګه کې زابل ولایت یو استاذی حمید الله خان توخی داسې ویل:
دا اوس موږ وینو بعضی خلک ناراضه دي د بعضو خلکو ته آکم ورکول سوی دي ناراضه دي متاسفانه چې هغه ډیر غواړي هغه ته هیڅ وروره بس تا ته په حکومت کې ځای ورکول سوی دي حکومت سره کار وکړه. بعضی خلک اکل ریش ناراضه دي هغه ته حکومت کې رښتیا هم یو څه
تر اوسه لا د افغان حکومت مخالف ائتلاف په کابل کې د لوی کندهار شورا غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون هغه وړاندیز منل سوی دی چې د رای ورکوونکو د نومونو لیست د بایومیټریک د سیستم له لارې چمتو سي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی او ویان ګلاجان بدی سیاد د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د بایومیټریک په ټکنالوژي به 3.5 میلیونه امریکایي ډالره مصرف سي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وړاندیز منلی چې له مخې به یې دغو ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو لیست د بایومیټریک سیستم له لارې چمتو شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون غړي او ویان ګلاجان بدی سیاد امریکاغه ګشن رالیف سره په مرکه کې وویل چې د بایومیټریک په ټکنالوژۍ به 3.5 میلیونه امریکایي ډالره مصرف شي چې د امریکا متحده ایالاتو له وړاندې د 10 میلیونو او اروپایي ټولنې د 15 میلیونو امریکایي ډالرو د برابر برابرولو ژمنې کړې دي. دا کمیسیون وایي چې پاتې 3 میلیونه ډالر به د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا برابر شي.
زروجه کې در انتخابات چې آینده انشاءالله استفاده میشه ای فیصله کمیسیون مستقل انتخابات
است. خاغلی سید ویل په راتلونکو ټاکنو کې چې انشاءالله له کومې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل کیږي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې د بایومیټریک ټکنالوژۍ په کارونې باید د رای ورکوونکو نومونه ثبت شي او هر رای ورکوونکي ته به د رای اچونې له یو مرکز سره ارتباط ورکړل شي تر څو د رای اچونې په ورځ هماغه مرکز ته ورشي او د خپل خوښې کاندیدارۍ واچي. د افغانستان جمهوري ریاست په ویلامې کې ویلي چې د پنجشنبې په مازدیګر پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ یوه غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دې وړاندیز خبرې شوې دي. د ارګ اعلامې وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه دغې غونډې ته ویلي چې په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کیږي او د دې بهیر د اسانتیاو لپاره د ټاکنو کمیسیون د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې او پولیټکنیک پوهنتون استادانو سره خبرې کړي او په دې برخه کې ظرفیتونه شته دي. په دې غونډه کې د جمهوري ریاست دوم رسیل محمد سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مشرتابه، د جمهوری د دفتر عمومي رئیس، د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې ځینو مسؤلینو او د مرسته کوونکو هیوادو استازو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د رای ورکوونکو د نومونو ثبتولو لپاره دغه کمیسیون درې میاشتې په پام کې نیولې دي.
خلال 5 روز آینده ارزیابي و متوازن سازی مراتز رای دي شروع میشه انشاءالله.
تغلی سید ویل تر څو 5 ورځو د رای چونې د مرکزونو ارزونه او توازن جوړول پیلېږي. انشاءالله د رای چونې د مرکزونو ارزونه چې پیل شوه له یو له هغه شرکت سره چې موږ ته به د بایومیټریک خدمات وړاندې کړي تړون لاسلیک شي او هغوی خپل وسایل افغانستان ته راولي چې بیا ورته کارکوونکي جذبېږي او ورته روزنه ورکول کیږي او بیا روزل شوي کارکوونکي د رای چونې مرکزونو ته د نومونو ثبت لپاره استول کیږي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټکنالوژۍ د سامانونو د اخیستو لپاره 2 روپۍ شرکتونه او یو هندي شرکت ورته خپل وړاندیزونه ورکړي دي چې دا کمیسیون به له دغو 3 شرکتونو څخه یو انتخاب. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وینا له مخې د ټاکنو د رای چونې د مرکزونو توازن لپاره افغان حکومت دغه کمیسیون ته 1.2 میلیون امریکایي ډالر د خپلې بودیجې څخه برابر کړی دي. د افغانستان د ټاکنو څارنې ادارې د ټاکنو شفافیت لپاره د ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل خورا مهم ګڼي، خو د افغانستان په سیر هیواد کې د پرمختللې ټکنالوژۍ کارول هم اسان کار نه ګڼي او په دې باور دي چې د ټکنالوژۍ کارونه هم له ځان سره خپلې ستونزې لري. د افغانستان د ټاکنو څارنې ادارې رئیس جنرال سپینغر وایي چې د ټکنالوژۍ کارونه هم لازم تخنیکي ظرفیتونو ته اړتیا لري. سپینغر وایي چې د نومونو ثبت لپاره او د رای ورکولو د لیست جوړولو لپاره د دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل ښه کار دی، خو د رای چونې په ورځ د دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په برخه کې لازم ظرفیت نشته دی.
اما در روزی رای دی ما طرفدار نیستیم، چرا از قبل
خغلی سپینغر ویل خو د رای ورکولو په ورځ زه طرفدار نیم، ځکه چې لوړاندې دا سرګنده ده چې د ټاکنو په ورځ د دغې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره لازم ظرفیت نشته دی. خغلی سپینغر وایي چې د بایومیټریک ماشینونو د اخیستو بهیر هم باید شفاف وسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 1991 کال د سرطان د میاشتې 14 ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روانو ټاکنو په وړاندې تخنیکي او مالي ستونزو تر څنګ امنیت هم یو ستر ګواښ په توګه ګڼل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
یو فلسطینی پرون د جمعې په ورځ په ختیز بیت المقدس کې وویشتل سو او ووژل سو. دا پیښه په دغه سیمه کې له نښتې څخه وروسته وسوله. نور تفصیل د خبریال رابرت برګر په رپورټ کې واوري چې له بیت المقدس څخه یې رالېږلی دی.
الله اکبر فلسطینیانو د بیت المقدس په زاړه ښار کې د الاقصی جومات ته نږدې د اسرائیلو پولیس سره نښتې وکړې او یهود دغه مقدس مرکز ټیمپل مونټ یادوي. په دغه مقدس مرکز کې اسرائیلو د کشفولو فلزي آلې لګولې دي او فلسطیني مشرانو ورباندې د یوې ورځې لپاره احتجاج وکړ. یوه هفته پخوا په دغه مرکز کې درې عرب ټوپکواله او دوه اسرائیلي پولیس ووژل شول او له دې نه وروسته اسرائیلو په دغه مرکز کې د کشفولو فلزي آلې ولګولې. اسرائیلو د بلواګانو له ویرې د الاقصی په جومات کې د جمعې له لمانځنه 500 کال نه د ټیټو عمرونو مسلمانان منع کړي دي چې دا د اسلام دریم مقدس مرکز دی. عبادت کوونکي چې له دغه مقدس مرکز نه منع کړی شولو ډېر په قهر شولو. موس نوای
זה שגעון, זה לא חופש דת ולא חופש פולחן. עכשיו באים חצי שעה או שעה לפני התפילה, לא פתחו את השערים.
דישראל הוא יוערב תאבה הוא אלי דלי ונטוב דה. او دا د عبادت لازادین سرغړونه ده او زیاته کړه چې د کشفولو فلزي آلو لګول مسلمانانو ته توهین دی. دا د تورې جمعې په نامه یاد کړه. مګر اسرائیل وای مسلمانان له سرخط نه هغه وخت تیر شول چې مقدس مرکز ته د ځانونو سره وسلې راوړې وې او فلزي آلې د دې لپاره مهم دي چې تروریزم د نورو حملو مخه ونیول شي. یعقوب وای
Every holy sensitive place in the world is protected. Mecca in Saudi Arabia, the Vatican in Rome and many other holy places are tight secured, and I don't think that if Israel will add some tools to tighten security, it's a change of the status quo, and I hope it will
په نړۍ کې هر مقدس او حساس ځای ژغورل شوی دی. مکه معظمه په سعودي عربستان کې او واټیکان په روم کې او ډیرو نورو مقدسو ځایونو په کلکه حفاظت کیږي. زه فکر نه کوم چې که اسرائیل د امنیت د ټینګېدو لپاره ځینې فلزي آلې ور زیاتې کړي موجوده حالات دې بدل کړي او هیله لرمه چې دا به دوام وکړي. په تیر وخت کې په دغه مقدس مرکز کې د خړپړتیا سر تاوتریخوالي ته وتلی و چې په دې کې په 2000 کال کې د فلسطینیانو دوهم پاڅون هم شامل دی. مګر اسرائیل او درې زره پولیس او عسكر د بیت المقدس د زاړه خر په شاوخوا کې ځای په ځای کړی دي او دوی وکولې شولو چې حالات تر کنټرول لاندې راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې یوازې نارینه نه بلکې ګڼ شمېر ښځې او نجونې هم په نشه یي توکو روږدي دي چې افغان حکومت او ځینې موسسې د مختلفو پروګرامونو له لارې د تداوي امکانات برابروي. پوښتنه دا ده چې د تداوي مرکزونه څنګه محتاد نجونې او مېرمنې پیدا کوي. د محتادو ښځو د تداوي د یو مرکز مشاورې قندیګل الکوزی آشنا رادیو ته داسې وویل:
منګا عمومي اګای لرو په ساحل ټیم لرو هغه کې سوشل ورکر وي او د وکیل په واسطه یا د ملا په واسطه منګا هیو منطقه کې اګای ورکو. لکه جمع د یو 50 خزی مثال یو شل خزی دا په یو مسجد کې یا په یو کور کې د وکیل په کور کې دا راټولېږي او منګا د اضرار مواد مخدر په باره کې هغوی ته اګای ورکو. بعد هغې نه په هغه کې د ځینې ښځې چې متاد وي هغه خپله یو سیرته کېږي ټیلیفون لپاره په یو ځل باندې خو نه هغه سره موږ بار بار د یوې هفتې نه واخله تر دریو میاشتو پورې موږ کولی شو چې په یو مرکز کار وکړو تر څو هغه تشویقي پروګرامونه لرو چې هغه دې ته آماده شي چې تداوي ته آماده شي.
روږ دې ښځې او نجونې خپله تاسو ته راځي که تاسو یې پیدا کوئ او څنګه
موږ پیدا کوو؟ موږ یې تشویقوو. لکه
سکرین پیدا کوي زما پښتنه دا و قندی ګل خور تاسو څنګه پیدا کوي؟
یو منطقه کې وکیل دی او زه دا د امن خپل تداوي کې خپل اګای کې شریکو. موږ نشو کولای چې منطقه ته لاړ شو او خپل سرکار شروع کړل ته مخکې لدینه موږ وکیل سره وګورو ځکه هغه هماغه منطقه د هغه ته د معلومات وي چې راز موږ په دغه منطقه کې څومره متادین مېرمنې دي څومره مردانه دي څومره زنانه دي
هغه ته دا معلومات وی بیا غوی منګه هغه مون ته معرفت کوي.
فرهنګي ممانعتونه او د کورنا هغه ویره چې کای و جلې روس ځان رسوا کی چې زپن شې تو کوروک دی میا کای و خزه ځان رسوا کی نور تا به نور خطرونه پیښ شي. دغه ممانعتونه څومره ساسو دغه اصلي وظیفه څومره خند ګرځي
دا خډیر زیات ځکه چې دوی سبام په دی باندې مطمئن چې را د زمون راز د کارمندان یا د شفاخانه زمون راز ساتي. په دې خاطر تر څو چې یو مریض اطمینان پیدا نه کړي هغه هیڅ وخت دی تنامه ده کیږي چې تداوی خپل وکړي. مخکې له دې نه هغه خپل اطمینان حاصل کړي بعد له هغې ناراضي موږ سره په سینټر کې تداوی کیږي.
د تداوی مرکزونه چې تاسو یې څو ځلې نوم ذکر کړ د څه مودې لپاره معتاد ښځې او نجونې ساتل کیږي؟
خپل دا زمونږ د پنجاب بستر چې دی د ایس ایس ډبلیو په نامه دا شپږ میاشتې موږ سره نجونې دلته په تداوی کې شامل دي.
تاسو د مشورې په برخه کې کار کوئ په نشه یې توکو روک د ښځو ته تاسو سره مشوره ورکوئ چې دوی بیا احتیاط ته مخه نیسي؟
دا موږ مختلف نو کانسلنګ د سره کوو ځکه د دې مشکلات اول موږ خپل د دې مشکل مشخص کړو چې آیا د دې مشکل چا سره دی. کورنۍ فشار ور باندې چې دا متات شوی دی آیا خپل په علاقه شروع کړی دا کله چې د دې مشکل مشخص شي خپل د تداوی ته آماده کیږي. اول د دې موږ د مشکلات په ګوته کوو چې آیا څه مشکل دی. کله چې د یو مریض مشکل پیدا شي دا یو لړۍ ده لکه یو زنجیر بسته شي. د موږ د سازنې پروګرامونه د کیس مینجمنت هغه موږ کولای شو چې مختلفو منابعو په هماهنګۍ باندې موږ د دوی تداوی کوو. هغه ته معرفي کړئ مثال موږ سره چې د شپږ میاشتو په مدت کې دوی موږ سره دلته هغه څوک چې د درس علاقه لري درس کمپیوټر انګلیسي ځینې پروګرامونه دي چې دوی دا ورسره سازنې لري چې دوی ورسره کار کوي. دا د دوی لپاره یو تشویق دی د آینده راتلونکي لپاره.
یعنی هغه وګړه موده چې متحد خزه تاسو ری په دې شفاخانو کې په د تداوی په مرکزونو کې هغه شپک میشه چې تاسو به ورته مختلف کورسونه ملري د سبق بندوبست مرتنی سي حياتي یعنی د امر تکسب زکوي امر سبق یعنی لیک لوست زکوي
او هم د مشکلات
خلاص نه کوي. کله چې د یوې خزه ستونزه مشخصه شي تاسو د پښتنو یا د تحقیق په اثر مثلا د خاون سره مشکل لري په کور کې د بل میرمن سره مشکل لري رواني تکلیف لري هغه به مشخص زینو ته بیرته معرفي کوي؟
بالکل بالکل هغه مونږ د روان د باندې ته معرفي کوو او غیر لاغینه که فاميلي مشکل لري دا غو کورنۍ سره مونږ کانسلنګ دی رافته کې دوه ورځې مونږ فاميلي کانسلنګ لرو چې دا غو کورنۍ راغواړو یا هغه په مدیریت باندې دا کوم مشکل هغه خاون سره یې که کورنۍ سره یې که پلار سره یې که مور سره یې هغه دوی خپل کې سره کینی هغه خپل مشکل دوی خپل به حلول شي کله چې دوی خپل مشکل مشخص شي.
یو خبره بل قندی ګل خور اکثرا هغه خزه چې د تداوی په سنټرونه کې بستر شي وي د تداوی په مرکزونه کې بستر شي وي ورسته د دینه چې د تداوی د مرکزونو نه خارجی شوی دی تلی دی یو څه موده ورسته بیرته احتیاط ته مخه کړی ده. د دې لپاره چې بیرته احتیاط ته مخه نکی د څه خاص تدابیر یا بندوبست ورته نیول شوی دی؟
بله مونږ به تر یو کال پورې فالو اپ لرو. شغل سره مونږ د هفتې نه نیولې په هفته کې پوښتنه کوو به 15 ورځې کې به میاشت کې به درې میاشتې به تر شپږ میاشتې چې یو کال په مدد یو کال مونږ د هغې فالو اپ کوو. هغه ښځې چې هغې ادرسونه مشخص دي مونږ سره مثال د ولایت نه دي په داخل د کابل کې اوسېږي مونږ فالو اپ لرو. په دې کې بیا مونږ خپله ګورو چې دوباره څوک لږ شوي دي دوباره احتیاط ته مخه کړې ده سبب یې څه شی و مشکل یې څه شی و آیا د فامیل اړیکې ورسره ښې نه وي. دوی ته بیا د هماغسې مریض په سترګه کتل نو په دغه یو څو مشخصات دي چې په دې خاطر باندې دوی دوباره احتیاط ته مخه کوي ځکه هغه فامیل ورته اهمیت نه ورکوي هغوی ته بیا د هماغه متاد په سترګه ګوري. دغه بل موجودیت د مواد مخدر دی چې په هر ځای کې په اسانۍ لاسته راوړي.
مننه قندی ګل الکوزی خور.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د فرا ولایت مدني فعالین د عامه روغتیا له چارواکو غواړي چې د پولیو ټول واکسین کوونکي د روزنیزو ټریننګونو او سیمینارونو په مټ وروزل سي، ترڅو په راتلونکي کې په مسلکي ډول ټولو ماشومانو ته واکسین ورسوي. نور حال زموږ د خبریال خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فرا ولایت یو شمیر مدني فعالین د پولیو واکسین کوونکو د مسلکي کولو غوښتونکي دي. په فرا کې مدني فعال حمید الله رحماني د عامه روغتیا له چارواکو غواړي چې د پولیو ټول واکسین کوونکي د روزنیزو ترینینګونو او سیمینارونو له لارې مسلکي کاندي، تر څو په کلیو باندو کې د ولسونو په ژبه خلک د پولیو واکسین اخیستلو ته راوبولي او ټولو ماشومانو ته په سمه توګه د پولیو واکسین ورسوي.
دوی د باید هغه کسان چې حداقل دوی ترینینګ وویني او هغه پروسیجر د واکسین کولو هم په اداري لحاظ هم په مسلکي لحاظ باندې دوی دغه توانایي ولري او دوی آگاهي حاصل کړي دا کار وکړي. د ټولو ماشومانو ته د دوی دغه فیصله د دوی دغه تصمیم دا وتوانیږي شتره تطبیق شي.
په فرا کې بل مدني فعال نقیب الله نیکمل هم واکسین کوونکو ته د روزنیزو سیمینارونو د جوړېدو غوښتونکی دی. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې واکسین کوونکي داسې وروزل شي چې د پولیو واکسین خلکو ته د دولت او سیاست نه جدا معرفي کړي، تر څو عام خلک د ګذر ناروغۍ پر وړاندې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین واخلي.
دولت هر څومره چې کولای شي دا مسایل ولسی معرفي کړي، یعنی هدف دا ده چې دا به طرف نه شي. که چیرې دا مسایل به طرف وسی، د دې سره هیڅ څوک نه طرف نه واقع کیږي، یعنی څوک دې ته خنډ او ځنډ نه جوړوي. دا ممکنه نه ده چې دولت د امنیت، د فلسفي، د تامین په برابر باندې واکسین هم دیتل دي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي مخکې له دې چې پر واجدو شرایطو وړ کسان دي واکسین کوونکو په توګه وګماري، هغوی ته روزنیز ترینینګونه نیولي دي او هغوی ته د اړتیا وړ روزنه ورکړل شوې، تر څو په هر سیمه کې په مسلکي توګه ماشومان د ګزن خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
همیشه په هر کمپاین کې موږ ار درې کټګوري ته ابتدایي ترینینګونه ورکو او واکسین پس لغه تطبیق کوو. کوردیناتوران، سوپروایزران او رضاکاران ته خپل محل کې موږ د دې ځایتان هستو، خپل په محلات کې دوی د وی یا دوی ورځې د پر نظر په کمپاین الته ترینینګ دایریږي، ترینینګونه اخلي، وخت چې دوی مکمل و پوهیدې په پروګرام پس لغه پروګرام څو ورځې بعد هلته تطبیق کیږي.
باید وویل شي د فرا ولایت په هغه نامنو ولسوالیو کې چې لا تر اوسه هم ماشومان په لوړه کچه د ګزن یا فلج له ګواښونو سره مخ دي، هغوی ته د پیچکارۍ له لارې زرقي واکسینونه لګول کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ریدونکو، په پکتیا کې د نشتر د دودیزې مشاعرې 12مه کلیزه منځل سوي چې د پکتیا پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره له مختلفو ولایتونو راغلو شاعرانو او نور میلمنو پکې ګډون درلود. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
ساګ 12م کال دی چې د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ول منځل شوه. د مشاعرې لپاره د ګردیز ښار د جرګو په تالار کې ترتیبات نیول شوي وو او د هیواد له مختلفو ولایتونو راغلو شاعرانو او نورو میلمنو پکې ګډون درلود. شاعرانو د خپل زړونو درد، پیغام او پر هیواد واکمن حالات په خپلو شعرونو کې انځور او د مشاعرې ګډونوالو ته یو پر بل پسې وړاندې کړل.
استاد حیران دی، نه پرې نوم شته او نه بله کرښه، چا یو انځور د ازموینې په پارچې جوړ دی. نن دې له هر نظر جذبه د انتقام ورېږي، نن دې له هر نظر جذبه د انتقام وریږي، نن دې پړونی د کسات لسری جنډې جوړ دی.
ستا د نامه تورې په بیا بیا سره مات مات لولم، شونډې مې اوختې تورې تورې، زه مړ کېږم یا ملنګ خوب وینم، ګودر کې زلکدن مې وي، پیغلې را نویر کوي سر تورې، زه مړ کېږم.
که څه هم سګنۍ مشاعره د تیرو کلونو په نسبت کمرنګه ښکارېده، خو لوستل کیدونکو شعرونو تر ډیره بریده شعاري بڼه نه درلوده. یو نیم شاعر بیا خپلې غزلې په ترنم او زړه راښکونکو غږونو سره ولوستلې. تر مشاعرې وروسته بیا د پکتیا پوهنتون د انګړې یوه برخه د غزل شپې پروګرام رنګینه کړې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.